ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دولسو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان بوروال کاکړو ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نیکی هلی او سلامونه او منای په ممندو قبایلی سیما او د 400 ضلع په شبقدر کې په بیلابیل سیمو کې د 14 حال درکو د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مدل هم راوړي د خبرونې پرستانې مې کې با ونی د خبرونه د نړۍ رنگونه په تکراری بڼه واوري خو له هر سمخ کې خبرونه د بوروال کاکړنه
نمړی دا مهم خبرونه سرچکی په مومن ایجنسی او 400 کې د بمی چاودنو په څلور پیښو کې لږ تر لږه لستنه ټپې شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وايي پاکستان اوس وخت منځوي شوی دی او د ایران د ولسمشر ټاکنو په اړه لمړنۍ فایل شي چې ولسمشر حسن روحانی تر نورو نماندانو ډیر مخته دی. اوس بشپړ خبرونه په مومن ایجنسی او 400 کې د بمی چاودنو په څلور بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه لستنه ټپې شوې دي. لومړی چاودنه بیګا د مومن ایجنسی په یک غونډ تحصیل کې له یو کور سره نږدې شوې چې پکې د شپږو کسانو د ټپې کېدو خبر ورکړل شوې. بل پلو د شوکدر کې په دوو نورو پیښو کې کورونو ته لاسي بمونه غورځول شوي چې په هغوی کې هم دوه تنه ټپې شوي دي. نن سهار بیا د شوکدر پر میچنی سړک د یو سکول مخې ته چاودنه شوې چې یو زده کوونکی پکې ټپې شوی دی چا یې ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری ویلي چې ګوند به یا د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په مسله کې د دې سیمې له استازو سره ولاړ وي. آصف علي زرداری دا خبره پرون ناوخته د یادو سیمو له یو شمېر هغو سیاسي استازو سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډول غواړي. د فاټا پارلماني مشر حاجي شاجوګل مشال رادیو ته وویل چې آصف علي زرداری باور ورکړی چې په دې غوښتنه کې به ورسره ولاړ وي. د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره د کارکونکو ادارې فاټا سیکرټری چارواکی وایي په قبایلی سیمو کې تر پنځم جماعت وروسته د تعلیم پرېښودلو شرح 85% ته ټیټه شوې ده. د خبره په فاټا سیکرټری کې د تعلیم د څانګې مشر عباس خان د جمعې پر ورځ ناوخته مشال رادیو ته وکړه. هغه وویل
د فاټا اوورال موږ چې د ډراپ اوټ چې کوم دی هغه تقریبا 85% دی موږ سره گی، یعنی 85% ماشومان چې دی هغه موږ سره ډراپ اوټ کیږي، یعنی زیات تر ماشومان چې لري کی. نو دا هم زموږ کوشش دی چې دا ماشومان موږ یې سار کو په دې سکولونو کې دا ډراپ اوټ چې دی موږ سمره کمې دی شي کم کو دا.
عباس خان زیاته کړه چې د دې شرې د کمیدو لپاره دوی په یادو سیمو کې له څو میاشتو راهیسې مهم پیل کړی دی چې د روانې میاشتې تر پایه به دوام ولري. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پاکستان اوس وخت منځوي شوی دی. ولسمشر اشرف غنی دا خبره د جمعې په ماښام د کندهار د شورا له یو شمېر استازو سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال په دې اړه وایي
دوی کندهار د شورا له مشرانو سره ولسمشر د سولې پر اړتیا باندې او د پر لارو چارو باندې خبرې وکړلې. د پاکستان د منځوي کېدو په اړه ولسمشر څرګندونې درلودلې. ولې وویل چې منځوي پاکستان دغه پر ځای باید د دوی سره کار وسي تر څو هغه سولې په برخه کې یو ډېر ښکاره او څرګند اقدامات وکړي.
د لوی کندهار د شورا مشرانو هم له ولسمشر سره په ناسته کې ټینګار وکړ چې خلک له جګړو تنګ دي او له مخالفینو سره سولې ته د رسیدو لپاره باید افغانانو ترمنځ خبرې وسي. نن د افغانستان په غزنی کې د اسلامي ثقافت د مرکز لپاره نوې جوړ شوې ودانۍ او ځینې نورې پروژې پرانستل کیږي. د غزنی والی عبدالکریم متین مشال رادیو ته وویل چې افغان حکومت د اسلامي ثقافت د مرکز پر ودانۍ 14 میلیون ډالر لګولې دي.
نوړو زکه محترم وزیر شیتو برځي وزیر څه کار جوړونې وایي چې شیکاوي د ثقافت د غلوي مرکز ترڅکه بازار کې جنو لیلیا او یواد موتاجینو لپاره یو روختون د ساکن سوشنایي مخبره او ترمینال دی د کنيک ترانسپورت او ترمینال او مول بده دي نن پرانیستو.
دا له هغه وروسته ده چې غزنی په 2013 کال کې د اسلامي هیوادونو د ثقافت د مرکز په توګه ونومول شو. د ایران د ولسمشریز ټاکنو په اړه لومړنۍ پایلې ښیي چې ولسمشر حسن روحانی تر نورو نوماندانو ډیر مخکې دی. رپورټونه وایي چې تر اوسه 15 میلیونه رایې شمارل سوي دي چې 14.6 پکې حسن روحانی او 10 میلیونه ابراهیم رئیسی اخیستې دي. په دې پرونیو ټاکنو کې ټولې 40 میلیونه رایې اچول سوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د رایو اچوونکو شره په مجموعي توګه شاوخوا 70% ده، کومه چې د 2014 کال له ټاکنو ورته ده. د امریکا لوړ پوړي پوځي چارواکي وایي وي چې په شام کې د حکومت پلو ځواک پر کاروان د سوي برید هدف د هلته د امریکایي او اتحادي عسکرو خوندیتوب و. دا امریکا له ها خوا د ولسمشر بشار الاسد پر ملاتړ لرونکو ځواکونو لومړی داسې برید و. تر دې وړاندې تیر میاشت امریکا پر شامی پوځي اډه د کروز توغندي برید کړی و. پر کاروان سوی دا برید د شام او روس لخوا غندل سوی دی. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي چې دا برید بې جوازه، غیر قانوني او د شام له خپلواکۍ سرغړونه ده. د امریکا په نیویارک ښار کې پر خلکو موټر خیزوونکي کس ویلي د غوښ چې هغه ټول کسان ووژنئ. دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د نیویارک ښار په ټایمز څلور لاره کې رامنځته سوې وه. له نیویارک سره اړه لرونکي د 26 کلن ریچرډ یوس پر خلکو موټر وخیزاوئ چې له کبله یې یوه انجلۍ وژل سوي او 23 کسان ټپي سوي دي. نوموړي پرون ناوخته عدالت ته ووه د خپل جرم اعتراف کړی دی. د نیویارک ښاروال بل دی بلاسیو ویلي چې دې کس په ماشومتوب کې ذهني ناروغي درلوده. او شمالي کوریا ویلي چې دا خبره رسمه نه ده چې ګواکې دوی د تیر اونۍ په پای کې انټرنیټي بردونه کړي وو. دا لغه وروسته ده چې د تیر اونۍ په پای کې د نړۍ په 150 هیوادونو کې پر شاوخوا 200,000 کمپیوټرونو انټرنیټي بردونه سوي وو. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په 4 صدا او مومندو کې 14 شوي دي. نن سهار د یوې 14 کې د یو ماشوم د زخمی شوي پلار وای
نو ماته ته خبر شوم چې ما کرین روان شوم کته ته ویل زریب کوسکو کې د ماکه وو شو کور کې ویدو بیا ته پوسو کو ویلو بیا نشه سکول ته چې راغلم ته شپړی ما پړی پر تی وینم پراتا و.
آیا په قبایلی سیمو کې که اصلاحات و نشي نو سیاسي ګوندونو ته به څه فائدہ او نقصان وي؟
کچرتا مسلم لیگ په اخلاص سره د فاټا اصلاحاتو ته منظوري ورکړل او دا یې نافذ کړل بیا کې دې چې دوی ته फायदा هم راشي.
په قبایلی سیمو کې ولس غوښتنه کوي چې وړیا نصابی کتابونه دی ورته ورکړل شي.
زموږ دا مسله چې سکولونه کلاو شوي دي او کتابونه نشته، دا ولې نشته؟ ماشومان زموږ ټول بیکاره شول.
د کورمې قبایلی سیمې ولس وایي چې حکومت دې د نشې توکو د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړي.
خلکو ناشو ترته ډېر هجون لور دي. هغه وایي دا څوک ما ته پټي کې پرېږدي، په دکان کې پرېږدي، په روډ نه بندي، په کلي کې کور کې نه پرېږدي، په بازار کې دوکانونو کې پر یخې دي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی. زمونږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زمونږ دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. د مومندو او شوقدر په بلابل سیمو کې په 14 کې د ماشومان او زنانو په شمول 14 تنان دخمیان شوي چې ټول دخمیان د علاج لپاره د پیښور روغتونونو ته وړل شوي. د مومندو موصل کورونو کې په کور د بمونو غورځولو په نتیجه کې 11 تنان دخمیان دي. ولې په شوقدر ظریف کورونو کې په یو غیر سرکاري سکول کې په 14 کې 1 زده کوونکی او څوکیدار دخمی شوی. شانواز ترکزی د نور تفصیل سره.
تیر شپه او نن سحر په مهمن قبایلی سیمه او 4 صدی په تحصیل شوقدر کې په 14 بیلابیلو پیښو کې د ماشومان او زرانو په شمول 14 تنان زخمیان شوي. د شوقدر تانی پولیس وای چې بیګات شپې د شوقدر په میایسه میرو کلی کې 2 بیلابیلو کورونو ته دستي یا لاسي بمونه غورځولې شي وو چې پکې یو تن چې بشیر نومیږي زخمی شوی. درېمه پیښه د محمود ایجنسی په موصل کورونو کې بیګات شپې شوي چې د سبحان الله نومي تن په کور د نامعلومه تنانو لخوا بمونه غورځولې شي وو چې دغه کور شپږ ماشومان او 15 زنانه پکې زخمیان شوي. د دې پیخي پخله د محمود جنسي سرکاري انتظامی کړي دي او دوی وای چې دغه زخمیان شي د پیخور روختون ته استولي. سلورم پیخه نن سهار د شوقدر تحصیل په ظریف کورونه کې په یو غیر سرکاري سکول کې شوی چې پکې د سکول څوکیدار او یو د ووب ټولګیز د کاونټ کې اوبید زخمی شوی. د اوبید تر یوسف خان وای
نو مته خبر شوم چې ما کین روان شوم کته ته ویل ظریف سکول کې د ماکه وشو نو کور کې مې د اوبید ته پوسو کو ګل اوبید نشه سکول ته تلیا چې راغلم ته چپړې ما پړې پرتی وینم پراته و نو ما سره بل رورو ما ته جوړ اوبید خالو ته اوبید خونش ته کلی ولار دی بیا کې پروت دی نو واسه مې اوبید لري دا نو مې صدقه وې دو خبر شوې لار چې هسپتال کې
د یاد سکول د پیخه په اړه چې کوم محل د تانا سرو کلی د اس اچ او واجد خان سره خبرې وکړ نو هغه وویل
چوکیدار چې داغنم زکریا ولدی مومن د ظریف کور دی یو سټوډنټ چې داغنم اوبید ولدی طارق د کادو کور د محمد جنسی دا معمولی زخمیان شوی دی. دا آئی ڈی بیگا د شپې چرتا تخریب کارو دای 100 گرام بارودی مواد پټ کړو. چوکیدار چې خصب روټین ناغلی دا ماشوم سکول تراغلی چې صد د گیټ کولاو د گیټ کولاولو سره دا آئی ڈی پټو شو
په دا سلو روړو پیخو کې څوار لستنن زخمیان شوی چې ټول زخمیان د علاج لپاره پیښور ته وړل شوی. ولې د یادو پیخو ذمہواری لا هم کومې وسلواله ډلې نه دي قبول کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کی د قبایلی سیمو په اړه یو موضوع تاسو پام را ګرځوم. څنګه تاسو ته معلومه ده د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت د بدلون په اړه حکومت آئینی ترامیم په اسمبلا کې وړاندې کړی و. بیا د هغې نه پس یوې کمیټې ته لیږدولی و. خو اوس راپورونه دي چې دغه حکومت دغه ترامیم واپس اخیستی دي. په دې لړ کې د قبایلي سیمو پارلماني غړي د سیاسي ګوندونو مشرانو سره ملاقاتونه کوي. په دې لړ کې دوی تیره ورځ د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری سره ملاقات کړی. د دې ملاقات حال د سراج د خیر نه
د جمعې په مازیګر باندې په اسلام آباد کې د حاجی شاه جی ګل په مشرۍ د فاټا دین پارلماني غړو او قبایلی مشرانو د پاکستان پیپلز پارټی د شریک چیرمن آصف علي زرداری سره ملاقات وکړو. په دې موقع باندې آصف علي زرداری وویل چې دوی چې د رواج بل په مکمل توګه مسترد کوي او دغه رنګ دا غوښتنه وکړه چې د صدر چې کوم د قانون سازي اختیارات دي د فاټا لړکې باید چې دغه د قامي هغه پارلمان ته منتقل کړل شي ځکه چې د فاټا اصلاحات په پارلمان کې منظور شي. د دې تر څنګ دا هم غوښتنه وکړه چې حکومت له پکار دي چې زر تر زره چې دی په خیبر پختونخوا کې قبایلي سیمې ورګړي کړي ځکه چې دا د قبایلو خوښه ده او جمهوریت دی او په جمهوریت کې دا حق حاصل دی چې هغوی د نور پاکستانانو پر حقوق هغوی ته ترلاسه کړي. کله چې د قومي اسمبلۍ غونډه د زیارت په ورځ باندې وځنډول شوه نو د دې وروسته چې د فاټا ځینې پارلماني غړي دي هغوی دا فیصله وکړه چې دوی به د څومره چې د پاکستان سیاسي ګوندونه دي داغي مشرانو سره به یو واره بیا ملاقاتونه کوي چې پکې د اسپندیار ولی خان او افتاب احمد خان شرپا او د غرنګ د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری او د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم شامل وو. د لړکی د فاټا پارلماني مشر حاجی شجبول مشال ریډیو ته ویل چې دوی به د دې غوښتنې نه نرستو کیږي او تر هغه به هلې ځلې کوي تر څو چې فاټا کې اصلاحات نوي شوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. په دې موضوع کې پاتې کیږو. د قبایلي سیمو انتظامی او آئینی حیثیت د بدلون په اړه قانون د حکومت له لوري قومي اسمبلی ته وړاندې شوی خو د سیاسي ګوندونو د خپلمندي اختلافاتو له کبله لا هم منظور شوی نه دی. ځینې ګوندونه د فاټا اصلاحاتو د قانون مخالفت او ځینې حمایت کوي. پوښتنه دا ده چې د دې قانون مخالفت او حمایت په راتلونکو انتخاباتو کې سیاسي ګوندونو ته په ممکنه توګه څه ګټه او څه تاوان رسولی شي. عبدالحی کاکړ په خپل راپور کې د دې پوښتنې د ځواب لټولو هڅه کړې.
فاټا اصلاحاتي رپورټ د پاکستان سیاسي ګوندونه په واضح توګه په دوه برخو ویشلې دي. جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله او پښتونخوا ملي عوامي ګوند فاټا اصلاحاتي رپورټ ردوي او دریز لري چې د فاټا د انتظامی او آئینی حیثیت بدلون پاړه دي د ریفرندم لاره د هغه ځای له خلکو پښتن وسی. خو بل طرف ته تریک انصاف عوامي نېشنل ګوند پیپلز پارټي قومي وطن پارټي جمعیت اسلامي او ځینې نور ګوندونه د اصلاحاتي رپورټ په حق کې دي. د ګوندونو مخالفت په فاټا کې دنن هم خلک په دوه برخو ویشلي. ټاکل شوی ده چې په راتلونکي کال کې په پاکستان کې انتخابات وسی. نو پښتنه دا ده چې د فاټا اصلاحاتو په اړه سوی سیاست به کم ګوند ته انتخابي ګټه ورسوي او کم ګوند به تاوان وویني. خبریال او څېړونکی احسان داوړ وای د ده په فکر شای زیات تاوان د اصلاحاتو مخالفه ګوندونو ته ورسیږي.
اچکزای صاحب کا د دې مخالفت کوي غیبه په دې باندې سوچ کړي وي چې ما په فاټا کې اس هم دومره اثر او نفوذ نشته ما ته په انتخاباتو کې څه نقصان راسي کچر ته مسلم لیگ په اخلاص سره د فاټا اصلاحاتو ته منظوري ورکړله او دا یې نافذ کړل بیا کې دیشي چې دوی ته فائدہ هم راسي خو جی یو آئی چې څومره پورې ما خیال دی په دې څومره مخالفاتي چې کړی دی د دې نه پس یې که مخالفت هم نه وکړي نو بیا هم دوی ته په سیاسي توګه ډېر غټ نقصان راسېدلی دی د انتخاباتو په صورت کې به دوی ته د دې نتیجه راوځي.
احسان داوړ وایي که څه هم د پاکستان ډېر ګوندونه د فاټا اصلاحاتو رپورټ حمایت کوي خو سیاسي او انتخابي ګټه به زیاته شایي عوامي نیشنل ګوند او پیپلز پارټي ته ورسېږي.
شاجی گل افریدی دے شہاب الدین خان دے سجاد دے او ساجد توری دے پدہ دے کسانو تبا ظاہرہ خبر ادا پدہ روان الیکشن کے ڈیرا فائدہ پر شخصی تو گورا سی اے پارٹی پر تو گا ایم اچ سمرا خیال دے پیپل پارٹی او عوامی نیشنل پارٹی چے دی پدہ روانو انتخاباتو کے دے فٹا دے اصلاحاتو پ نقطہ باندے کدوی انتخابی کمپین یو چلاو نو د دواړو ته فائدہ ذکر راسي چې دا دواړه په فاټا کې د اصلاحاتو غټ غټ خامیان دي
که وکتل سي په فاټا کې زیاتره وخت اشخاص او انتخابات ګټلي دي خو خبريال او څېړونکو افتخار پردوس وايي په 2013 کال کې په فاټا کې د سیاسي حلو زلو د قانون نافذي دورسته حلته اوس سیاسي منظرنامه بدله سوې ده د پوینا د فاټا اصلاحاتو د حمایت په وجه شای انتخاباتي ګټه سیکولر ګوندونو ته ورسیږي خو د په خبره امنیت او ښه کاندید موندل به د دغو ګوندونو لپاره لوی چیلنج وي
لکه ان پی والے ایون پی 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 چې سنټر لیفت دی دسه پارټي انې تاسو والے هغه د پاره چې د کمپین سکیورټی له اساس سره بچي هغه ګران خو دا خبره پوره طریقې سره کول یا هم چې غلط ده ځکه ټول فاټا کې یو رنګي سچویشن چې هغه نه دی کورم ایجنسی کی وجہ سے بی بی پی دے چلے ڈومیننسی نو کاغا تا سو اپر باج وڑ لوور باج وڑ چھ دے دغه ایریا زوالے نال تب پی ایم ایل این او این پی کمنس کی وجہ سے دغه یا دغه دا پارا کینڈیڈیٹس پیدا کول د پارٹیانو دا پارا هغه کی بس سکیورٹی چھ کم نے کینڈیڈیٹس پیدا کول او پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کول دا بن صرف چھ دے پولیٹیکل پارٹیانو دا پارا بلکہ دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دا پارا بہوم چھ دے یو ڈیرلی چیلنج
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په 2015 کال کې د نومبر په 8 نیټه د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه فاټا اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې وه چې هغه د مختلفو قبایلي علاقو تر سفر وروسته بشپړ رپورت وړاندې کړ. په رپورت کې د یو شمېر اصلاحات وړاندې شوی چې پکې مهمې د فاټا په مرحله وار توګه په خیبر پښتونخوا کې ګډول او د اف سی آر پر ځای رواج اکټ نافذول دي.
دا سحر لنهو دا مخام ترشپگو
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې وردو خیبر قبایلی سیمې ته د خیبر ایجنسی وګړي شکایت کوي چې د دوی په سرکاري سکولونو کې ماشومانو ته تر دې د منصابي کتابونه نه دي ورکړل شوي چې لامل یې د نوي جماعت د زده کړو نه محروم دي او په سکولونو کې د کتابونو د نشټوالي تر څنګ نور هم ډېرې نیمګړتیاوې دي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي چې د دوی په سرکاري سکولونو کې ماشومانو ته تر اوسه کتابونه نه دي ورکړل شوي او دوه میاشتې تیرېدو باوجود د نوي جماعت د زده کړو نه محروم دي. د خیبر ایجنسی د جمرود غونډي کلي او تن عرفات پردی په دې حکله مشال ریډیو ته وایي
مسله جوړه چې موږ سرکاري سکولونه دي هغه کتابونه جنې راغلي ماشومان واسه ټیم ضایع شو موږ حکومت ته فیل دي چې موږ کتابونه ماشومان راغلي راولې
او د باډي سید پردی وای
زموږ دا مسله چې سکولونه کلاو شوې دي او کتابونه نشته دا ولې نشته ماشومان زموږ ټول بیکار شول بس حالت به زیات خراب شي او شکر الحمدلله سکولونه جوړ شي خو کتابونه نشته
او د باډي دی سرکاري سکول استاد اورنګزیب پردی وای چې په زیاتره سرکاري سکولونو کې نور هم ډېرې نیمګړتیاوې دي
په دې کې سمدستي په ایمرجنسی ایډ په بنیادونو باندې په دې کې توبه فرنیچر یا نور سازو سامان هغه سازو سامان چې هغه د ماشومان او ستزانو لپاره ضروری دی چې هغه په سمدستي توګه دوه ته ورکړي شي او د تعلیمي حالت چې کوم موږ په مخ کې باندې بوزو.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې مشر افسر جدون خان وزیر وای چې موږ د خیبر ایجنسی د ټولو سرکاري سکولونو دورې پیل کړې دي او چې چرته څه نیمګړتیاوې وي نو هغه به ورتا پورا کړو د خیبر جنسی خلک وای چې هلته په دې تیر لسو کالو کې د بدمنۍ او جګړو لامل د دوی د ماشومان په تعلیم ډیر اثر پرې وتلی دی او حکومت له پکار ده چې د تعلیم د بیا بحالۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
اوریدن کو څنګه چې تاسو دې راپور کې اوریدل چې نصابي کتابونه خیبر ایجنسی کې خلکو ته نه دي ملو شوي، خو تیره ورځ په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم د څانګې مشر عباس خان مشالې ته بیا ویلي چې د تیرې میاشتې په 15 نیټه ټولو قبایلي سیمو ته دغه نصابي کتابونه استول شوي دي. تاسو مشالې ته غوږ
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاو کم یو بجا
سندره جادوګر
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
پپاو کم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاو کم پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې وردو کورمې قبایلی سیمه ته. په کورمې قبایلی سیمه کې ولس د حکومت نه غوښتنه کوي چې په یاد سیمه کې نشه یي توکو له وجې ډېر ځوانان اوس د نشه یي توکو باندې مخته شوي دي، نو په کار ده چې حکومت د دې مخنیوي وکړي. تفصیل د طارق رکسینا.
د میرباغ پټان عبدالخالق مشال ریډیو ته وایي په سیمه کې په نشه دروغ دیو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې د دې یوه غټه وجه دا ده، هلته نشه یي توکي په اسانه ملاویږي او هیڅ بندیز پرې نشته.
خلکو نشو طرفته ډېر هجوم لوړ دی، هغه وجه دا څوکمات په پټي کې پرېږدي، په دوکان کې پرېږدي، په روډ یې نه بندي، په کلي کې کور کې نه پرېږدي، په بازار کې دوکانونو کې پر یخې دي. چاس په ډر دغه د مو علاقې کې اوس اون دي، په هر ځای کې مایسر دي.
یو بل اوسیدونکی فضل جان وای په منځني کورما کې یو شمېر سیمې داسې دي چېرته کې د نشه یي توکو تولید شته او هلته کچاک هم شته، خو د مخنیوي لپاره حکومتي هلې ځلې نشته.
دلته خو کلی عام خرڅیږي او کلی عام کیږي او کلی عام خلک استعمالوي، حالانکه حکومت یې سیکشن نه پخلي. حکومت ته پکار دی چې ډایرکټ اکشن په اخلي کا هر څوک دغه ملوي شي.
د منځني کورمې مرستیال پروتوکول جن عرفان علي وای په دې وخت هلته د نشه یي توکو د کاروباریانو او کچاک کوونکو د نیولو لپاره خپلې هلې ځلې ډېرې تیزی کړي دي.
انفارمیشن راغلی سومه دغه شوي ته د بکې دي شیلم کې ویم ته پینټالیس کې د کورنو برامد کړي، په پټو کې تقریبا د 2-3 کروڑ بومال سوځولې دي. دغه شان دي خر باندې چړو لغم نیولې دي، کسان هم دغه شان دي مختلف ځینو کې ارست کړي دي. موږ ته څنګه انفارمیشن راځي
مرسال پټیکل جن عرفان علي د کورمه له خلکو هم وغوښتل چې د نشه یي توکو په اړه کله چا سره سم معلومات وي، هغه دوی له دوی سره شریک کړي چې پر ضد یې پر وخت اقدامات وکړي. طارق رکزه، مشال ریډیو، پېښور.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، هیومن رائټس واچ وایي چې دا مهال په نړۍ کې د مهاجرینو ماشومانو لپاره په قربه هیوادونو کې د تعلیم هیڅ انتظام نشته او د امتیادي تګلارو له وجې په میلیونونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. په دې اړه تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل راپور کې د هغو ماشومانو د تعلیم موضوع راخستل چې په مهاجرت مجبور شوي دي. یاد سازمان ته یورپ ته مهاجر شوي یو 14 کلن افغان هلک احمد ویلی دي چې که زه واپس لاړم نو زما مستقبل به تیار شي، ځکه چې غواړم چې خپل تعلیم جاری وساتم. د راپور له مخه احمد که څه هم افغان دی، خو رالوی شوی په ایران کې دی. د راپور له مخه احمد نو افغانستان ته ستنېدل غواړي او نه ایران ته، ځکه چې په ایران کې د حکومتي پالیسۍ له مخه هر مهاجر له ضروري ده چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد ولري، خو بیا هم د تعلیم لپاره به سارانه پیسې ورکوي. د ملګرو ملتونو د شمیرې له مخه دا مهال په ایران کې د 1.5 میلیون نه تر 2 میلیون پورې داسې افغان مهاجرین اوسېږي چې قانوني اسناد نه لري. د راپور له مخه احمد په هغو میلیونونو ماشومانو کې یو دی چې تعلیم او ښه خ مستقبل لپاره خپل هیواد پرې خو دې ده. خو د مهاجرینو لپاره نړیواله اداره وایي چې دا مهال 50% د پرایمری سکولونو او 15% د های سکول تلو والا عمرونو ماشومان په ایران کې د تعلیم نابې برخې دي. راپور کې راغلي چې د 2019 کال لپاره د مهاجرت په اړه د نړیوالې قانوني مسودې لمخه په نړۍ کې د مهاجر ماشوم د بنیادی حق دی چې بغیر د امتیاز نه تعلیم حاصل کړي. خو د یاد سازمان په خبره دا مهال ځمکنی حقیقت بالکل بدل دی او په میلیونونو مهاجر ماشومان د تعلیم نابې برخې دي. یاد سازمان وایي چې کله ماشومان په خپلو هیوادونو کې د شخړو له امله په مهاجرت مجبور شي نو په کوربه هیوادونو کې د امتیازي قوانینو له وجې وار له مخه سکولونو ته نشي تللی، ځکه چې په نړۍ کې ډېر داسې هیوادونه دي چې داسې تګلارې جوړې کړي دي چې له وجې مهاجر ماشومان سکولونو ته نشي تللی. د سازمان په خبره د مهاجرینو په کیمپونو کې هم د ماشومانو لپاره د تعلیم څخه خاص انتظام نه وي، خو چې کله داسې ماشومان د مهاجرینو لپاره جوړ شو د ګرفتارۍ مرکزونو کې ایسار کړل شي نو هلته هم د باقاعده زده کړو کوم انتظام نه وي. دین علاوه د مهاجرینو ماشومان که پردو هیوادونو کې سکولونو ته ولاړ هم شي نو د امتیازي رویو سره مخ کیږي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسدل پکاره
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. د افغان محصلینو اتحادیه د جمعې په ورځ د هغه 93 زده کوونکو په ویاړ د یوې دستوري تابعه کړې وه چې روان کال یې د نړیوال اسلامي پوهنتون اسلام آباد د بیلابیلو څانګو څخه خپلې زده کړې پوره کړې. د دې غونډې مشر میلمه په پاکستان کې د افغانستان د سفارت معاون زردشت شمس وو. پر دې مهال د مشر میلمه تر څنګ زده کوونکو د پاکستان د حکومت او په خصوصي توګه د نړیوال اسلامي پوهنتون د چارواکو مننه وکړه چې هغوی هر کال یو شمیر افغان زده کوونکو ته د زده کړو موقع ورکوي. له اسلام آباد نور تفصیل د محمد عمران په دې راپور کې.
د یاد پوهنتون د خبریالۍ له څانګې نه زده کړې ترلاسه کوونکي یو محصل عبدالقهار افغان وویل چې په کورنۍ کې دې لومبې تندې چې له پوهنتونه فارغ شو او له ډېر وخت راسې په پېښور کې د کډوالۍ ژوند تېرئ. خو د زده کړو پوره کېدو وروسته اوس به خپل وطن افغانستان ته ځي او هلته به د خبریالۍ په میدان کې خپل کردار په ښه شان سره ترسره کوي.
په لومړی سر کې خدا سي چې ماته داخله هم نه و ملاو شوې، یو سر په دې باندې په دې وجه باندې چې هغه تعلقات ډېر زیات خراب نو ویل چې افغان ته مونږ داخله نشو ورکوي سرکاري تعلیمي ادارو کې. دا وجه بیا خیر هغه وخت سره بیا ستونزه حل شوه. ناغې نه وروسته چې بیا دلته د پوهنتون تجربات هم دا زما ته یو خوب و چې راځه لکه زه یو افغان غریب سړی او د یو خاورې نه اوچته او دلته بیا راځه یونیورسټۍ ته راځه، نو دا یو ډېر لوی خبره ده ما لپاره.
یو بل زده کوونکی محمد الیاس کاموی چې د نړیوال اسلامي پوهنتون د ټولنپوهنې یا سوشیالوجي په څانګه کې خپل زده کړې پوره کړې وایي چې په تیرو وختونو کې کله هم د ریاستونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې نو اغېزې پر زده کوونکو هم پرېوتې. خو الیاس لمن دی چې په ولسي کچ دغه اړیکې کله هم نه دي خرابې شوې او وړاندې به نورې هم ښې شي.
افراسیاب فاتح صاحب یو شعر دی چې دا زموږ د ارمانونو ډیوه زړه کې چمړه نه کې او د سهار په تیش امید هم دا د غم شپه به شي تیره، نو بیا موږ په دې امید یو چې توره شپه به خدای رڼا کړي او شین خالی به خدای پیدا کړي، نو انشاءالله امیدوار یو چې د خپل هیواد لپاره د خپل د دې مهم مسلک لپاره که څه هم زموږ له وسې څه قسمه قرباني کیږي هغه ورکو او د دې هیواد د آبادۍ او سوکالۍ لپاره خپله مبارزه جاري وساتو.
د اقتصادیاتو له څانګې فارغ شوي زده کوونکي خلیل رحمان ستانکزی د پوهنتون له ماحول او دلته ورکړل شو اسانتیاو څخه مطمئن وو او زیاته کړه چې دوی ته کله هم دا احساس نه دی ورکړل شوی چې ګنې دوی په بل هیواد کې خپل زده کړې ترلاسه کوي.
کوم انوایرمنټ چې موږ ته برابر شوی په پاکستان کې اسلام آباد کې دا ډېر خو
کوم فیسلیټیز چې موږ ته پانتون کې راکول شوی د دې نه هم موږ خوشاله یو او په پانتون دوره کې زمون چې کوم فیکلټی کې ول اکنامکس کې نو زه د دې نه ډیره زیاته مننه کوم ځکه چې په دې یونیورسيټي په دې فیکلټی کې کله ما تر داسې احساس نه دی شوی چې دا یو فارینر سټوډنټ دی که پاکستانی سټوډنټ دی نو ډیر په خوشحالي سره خپل وخت دلته تیر کړ.
پر دې مهال مشر ملما زردشت شمس د پاکستان د دولت ترڅنګ د نړیوال اسلامي پوهنتون مننه وکړه او ویل چې دا پوهنتون هغه تعلیمي اداره ده چې د افغانستان لپاره یو شمیر داسې خلک د تعلیم په برخه کې روزلي چې اوس په دولت کې پر لویو لویو څوکیو خپلې ذمہواری ترسره کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې 12 نیمې، کابل کې 12 او دلته د پراګ په سټوډیو کې 9 نیمې بجې شوې دي. د بوروال کاکړ نه د خبرونو لنډیز.
په مومند جلسی او چار صدقه کې د بمی چاودونو په څلور بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 14 تنه ټپي شوی دي. درې پیښې بیګا او یوانن سهار رامنځته شوی ده چې تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری ویلي چې ګوند به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په مسله کې د دې سیمې له استادو سره ولاړ وي. آصف علي زرداری دا خبرې پرون ناوخته د یادو سیمو له یو شمېر هغو سیاسي استادو سره په لیدو کې کړې دي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډول غواړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پاکستان اوس وخت منځوي شوی دی. ولسمشر اشرف غنی دا خبره د جمعې په ماښام د کندهار د شورا له یو شمېر استادو سره په ارګ کې د لیدو کتو پر مهال کړې ده. ولسمشر غنی زیاته کړې چې د ده په وینا منځوي پاکستان د افغانستان په ګټه نه دی. نن د افغانستان په غزنی کې د اسلامي ثقافت د مرکز لپاره نوې جوړ شوې ودانۍ او ځینې نوري پروژې پرانستل کېږي. د غزنی والی عبدالکریم متین مشال رډیو ته وویل چې افغان حکومت د اسلامي ثقافت د مرکز پر ودانۍ 14 میلیونه ډالر لګولی دي. د ایران د ولسمشر ټاکنو په اړه لومړنۍ پایلې ښیي چې ولسمشر حسن روحانی تر نورو نوماندانو ډیر مخکې دی. رپورټونه وایي چې تر اوسه 25 میلیونه رایې شمارل شوې دي چې 14.6 پکې حسن روحانی او 10 میلیونه ابراهیم رئیسی اخیستي دي. په دې پرونو ټاکنو کې ټولې 26 میلیونه رایې اچول شوې دي. او د امریکا په نیویارک ښار کې پر خلکو موټر خیزونکي کس ویلي د غوښ چې هغه ټول کسان ووژني. دا پیښه د پنځمې په ورځ د نیویارک ښار په ټایمز څلور لار کې رامنځته شوې ده. نوموړي پرون ناوخته عدالت ته د جرم اعتراف وکړ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. بوروال کاکر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کول او اوس وخت راغلی د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو دغه اداریو ته کتنه زموږ همکار احمد الله کړی.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي چې فوج په یوازې هیڅ نشي کولای او ټولو له خپلې ذمہواریانې په ښه شان ترسره کول وي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی او فوج په هغه سیمو کې عملیات وکړل چرته چې وسلوالو خپل حاکمیت قائم کړی و، مثلا سوات، شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسی. نه صرف دا سیمې د وسلوالو ولقینه آزاد کړې بلکې د دوی اډې هم ختمې کړې. ورځپاڼه لیکي چې د وسلوالو د سهولتکارانو پر ضد هم عملیات روان دي څوک چې د ملک په خاریو او کلیوالو سیمو کې موجود دي او حکومت او فوج په خه اراده لري چې دا سهولتکاران به په هیڅ صورت کې نه پرېږدي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمه وکړي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان ځوان کول د وسلوالو تر ټولو لوی هدف دی. دوی په قبایلي او کلیوالو سیمو کې د غریبانو د غربت نه ګټه پورته کوي او ځان طرف ته یې راګرځوي. نو حکومت له پکار دي چې په یادو سیمو کې د سماجی بدلون راوستلو لپاره ګامونه هم پورته کړي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیه د روژې میاشت دوران د ګرانۍ مخنیوي لپاره د اډیشنل ډیپټي کمشنر په مشرۍ کې سپیشل ټیم او کنټرول روم جوړولو فیصله کړې ده. ورسپانه لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیه لپاره دي چې د روژې شروع کېدو نه وړاندې د مصنوعي ګرانۍ مخنیوي لپاره د هم ګامونه پورته کړي او متعلقه ادارې د خوراکي شیانو معیار پر ځای ساتلو لپاره هم هلې ځلې وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت هر کال د روژې
شروع کېدو نه وړاندې ولسته اسانتیاوي ورکولو او د ګرانۍ د مخنیوي دعوی کوي، خو هر کال د ناکامۍ سره مخ وي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې سخت کال د داسې کړنلاره جوړه کړي چې پرې په صحیح توګه عمل درآمد وروستو ولسته اسانتیاوي ورکړی شي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیه د خپل دا فیصله ګټوره جوړولو لپاره د ولس په شکایاتو فوري ګامونه پورته کړي، او دې سره سره صوبایي حکومت لا هم پکار دي چې په هر ضلع کې د کنټرول رومز جوړ کړي چې د مارکیټونو په صحیح توګه نگرانی وکړی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډیپلومیټ مجلې په خپل یو مقاله کې پوښتنه راپورته کړې چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ ترشا څه کېدای شي. بلخوا نېشنل انټرست مجلې بیا په دې اړه لیکنه کړې چې څه ډول په ایران کې بنسټپالو حسن روحاني له ننګونو سره مخامخ کړی دی. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
ډیپلوماټ مجله لیکي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان د کندوز ولایت کلایزل ولسوالۍ ونیوه او همداسې د دې ولایت په سرحدي سیمو کې پرمخ ځي. د مجلې په لیکنه دې حالت د کندوز د راتلونکي په اړه پوښتنې راپورته کړې دي، هغه ځکه چې د ولایت مرکز تر دې وړاندې هم څو ځله تر برید لاندې راغلی دی. مقاله زیاتوي چې دا سیمه د طالبانو له روایتي مرکزونو یعنی جنوب او ختیځه لري ده، خو بیا هم دوی پکې پرمختګ کوي. مجله د دې یو لامل دا یادوي چې هلته افغان ځایي پولیسو تیری کړی دی او حکومت پلو ملیشو هم خلق زورولی دی. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په 2018 کال کې په خپل یو رپورت کې هم دې مسلې ته ګوته نیولې وه. بل پلو نېشنل انټرست مجلې بیا په دې اړه لیکنه کړې ده چې څه ډول په ایران کې بنسټپالو حسن روحاني له ننګونو سره مخامخ کړی دی. مجله لیکي چې بنسټپالان د یووالي پر خوا روان دي او دا هغه څه دي چې دوی څلور کاله وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال نه وکړي. مجله زیاتوي چې دا کار د هغوی لپاره تر بل هر وخت ډیر مهم دی، هغه ځکه چې د دوی سترګې د ستر روحاني مشر پر ځای ناستې هم دي. بل خواته ډیر خلک داسې فکر کوي چې اوسنی ولسمشر حسن روحاني هغه ټول اقتصادي ژمنې هم نه دي پوره کړي کومې چې د لولس سره کړې وي. د نېشنل انټرست په لیکنه په عین حال کې حسن روحاني د درغلیو له پراخو او جدي تورونو سره مخامخ دی.
تاسو مشال لري ته وګي ساسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د ناټو عمومي منشي وایي د امریکا په مشرۍ په عراق او شام کې د داعش ډلې پر ضد په ائتلاف کې د ناټو ګډون په محاربوي عملیاتو کې د دې ټلوالې د ښکېل کېدو په معنی نه ده. د ناټو ځینې غړي هیوادونه اندېښنه لري چې که ناټو په دې ائتلاف کې غړی شي نو دا ویره شته چې د عراقي ځواکونو د روزنې له محدودیته ووځي او بالاخره د افغانستان په څېر د قومندې چارې ور وسپارل شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکلنا.
د ناتو عمومي منشي وایي د دې ټلوالې ځینې غړي باور لري چې د امریکا په مشرۍ په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په ائتلاف کې ګډون ښایي په محاربوي عملیاتو کې له ګډون پرته د سیاسي ملاتړ یو روښانه پیغام ورکړي. د چهارشنبه په ورځ د ناتو ځینو مهمو غړو هیوادونو په بروکسل کې په خپله غونډه کې وویل دوی په دې باور دي چې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف کې ګډون ځینې ګټې لري. ویل کېږي چې فرانسه، ایټالیا او د ناټو ځینې نور غړي د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې د ناټو د ګډون په اړه یو لړ ملاحظې لري، ځکه فکر کوي دا اقدام به ناټو د جګړې په عملي ډګر کې ښکېله او په عربي هیوادونو کې د دې ټلوالې عمومي دریځ زیانمن کړي. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داعش پر ضد د مبارزې د چټکولو او په دفاعي برخه کې د زیاتو مسؤلیتونو منلو ته د ناټو د غړو د هڅولو لپاره د هڅو په ترڅ کې په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې د ناټو له مشرانو سره خبرې وکړي. سټولتنبرګ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره له غونډې مخکې خبریالانو ته په څرګندونو کې یادونه وکړه چې د ناټو 28 غړو د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د مبارزې په ائتلاف کې په انفرادي ډول غړیتوب ترلاسه کړی او د خپلو عملیاتو لپاره اواکس کشفي الوتکې هم چمتو کړي دي. سټولتنبرګ وویل د ناټو غړي استدلال کوي چې ناټو د داعش پر ضد په ائتلاف کې د ګډون په وسیله د دې مبارزې د سیاسي ملاتړ څرګند پیغام ورکوي.
It is discussed whether NATO should join the coalition په دې اړه خبرې وشوې چې آیا ناتو هم په دې ائتلاف کې شامل شي که نه. د ناتو غړي همداراز د دې حقیقت یادونه کوي چې ناتو د خپل ګډون په وسیله د ائتلاف ته د سیاسي ملاتړ یو څرګند پیغام ورکوي، او همداراز کولی شو چې د ناتو د ملاتړ د همغږۍ لپاره یو ګډ پلاتفورم رامنځته کړو.
د ناتو عمومي منشي وویل دا په محاربوي عملیاتو کې د ناتو د ښکېلېدو په معنا نه ده، نه داسې کومه غوښتنه ترې شوې او نه ناتو غواړي چې په سوریا او عراق کې په محاربوي عملیاتو کې ښکېل شي. ینس ستولتنبرګ ظاهرا د ناتو سرمشریزې ته د ولسمشر ټرمپ د ګډون په درشل کې د موضوع د حساسیت په خاطر ونه ویل چې دای پخپله د دې اقدام ملاتړ کوي که نه. همدارس داسې اندېښنې هم شته چې که ناتو د عراقي ځواکونو د روزنې له محدودیته وځي او خپله ونډه پراخه کړي، نو ښایي لکه څرنګه چې په افغانستان کې پیښ شول، دا ټلواله بالاخره له امریکایي ځواکونو څخه د قوماندې چارې ترلاسه کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد د چهارشنبې په ورځ وویل چې ناتو کولی شي په لوژستیکي برخه کې د مرستې له لارې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې خپله ونډه پراخه کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي، او په دې لړ کې داسې راپورونه دي چې پخوانی ولسمشر حسن روحانی د ټولو کاندیدانو نه مخکې دی. په دغه ټاکنو په اړه باندې زموږ همکار ګل ایاز د آزادۍ ریډیو د ایران، افغانستان او پاکستان څانګې مشر ماردو سوګم سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته رابول.
ستاسو په خیال د ایران اوسنۍ ولسمشرۍ انتخابات څومره اهمیت لري؟
Every Iranian election is very important because Iran is in constant.
هر یو ایرانی انتخابات مهم دي ځکه چې ایران په دوامدار توګه له خپل گاونډیو او لویدی سره لانجه جګړې او بورانونه لري. دا له سلويختو کلونو راهیسې روان دي، خو د رژیم ناکیدین او سړنکاران په دې اند دي چې د ولسمشرۍ انتخابات دومره زیات بدلون نشي راوستلی، ځکه چې په هغه هیواد کې د حتمی فیصلې اختیار د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای سره دی. کچری مزلاری یا سخدری د ولسمشر وی دا هیڅ فرق نه پرې باسي.
الټیمیټلی دزنټ میک دات مچ اوف ا ډیفرنس.
د ولسمشر انتخاباتو کې سلور کاندیدان دي، په دې کې دوه مهم ګڼل کیږي. لومړی موجوده ولسمشر حسن روحانی او دویم پخوانی سارنوال ابراهیم رئیسی دی. ستاسو په خیال د ولسمشری کاندیدانو سیاسي نظریه او په دې کې د ستر مذهبي مشر ملاتړ څه معنی لري؟
وات د سپریم لیډر از ریلی ټینکینګ اور پلانینګ نو وان نو.
ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی څه پلان او فکر لري په دې څوک هم نه دی خبر. داسې ممکنه ده چې کېدای شي ستر مشر غواړي چې منځلاري کاندید کامیاب شي، هغه ځکه چې دې سره به ایران وګړي شي په کوم ځای کې دوی غواړي خپل سخت دریځ پالیسي عملي کړي. د بلګې په توګه شام منځلاري ولسمشر سره به نوي بندیزونه هم نه لګي، خو بیا هم هیڅ چاته معلومه نه ده چې ستر مشر څه فکر لري. په ایران کې ستر مشر او پاسداران انقلاب ډیر زیات واک اختیار لري. داسې هم ممکنه ده چې پاسداران انقلاب دا سوچ کوي چې ستر مشر ډیر ضعیف شوی دی او د هغه مرګ وروسته به ټول واک له خپل ځان سره اوساتو، نو دی به منځلاري ولسمشر نه راولي او ټول اختیار خپل ځان سره اوساتي.
تاسو
د موجوده سیاسي منظرنامې ته څنګه ګوري چې موجوده او نوې ولسمشر کومي پالیسۍ خپلې کړې وي؟ آیا پخوانی پالیسۍ ته به دوام ورکړ شي او که څنګه؟
Yes, they will. That's the whole thing. That's what the critics say.
او بالکل، دی به پخوانی پالیسۍ په خپل ځای وساتي. دا خبره ناکیدین هم کوي. د ایران ولسمشر روحانی په پوز اختیار نه لري، دا په آئین کې دي. د هیواد ملي امنیت فیصلو اختیار ستر مذهبي مشر سره دی. کچري حسن روحانی ولسمشر شونو خارجه چارو پالیسۍ کې د بدلون امکان نشته. خو څنګه ما مخکې وویل چې د خامنائی وروسته به څه کېږي، د نوي ستر مذهبي مشر ټاکنې کې به د ولسمشر رول ډیر مهم وي، او که چېرې نوي ستر مذهبي مشر منځلاري معقول وي نو حالات به ډیر بدل شي.
And if the next supreme leader is a reasonable man, a moderate man, then things will change.
په دې کې یو دا پښتون هم راپورته کیږي چې په ایران کې مهم اپوزیشن ګوندونو مشران نیول شوی دي او ځینو د موجوده ولسمشر حمایت کړی دي. ستاسو په خیال د شین غورزنګ یا نورو منځلارو ووټران به کوم پلو ته لاړ شي؟
I think the coalition for change
زما په خیال د بدلون لپاره ائتلاف په خپل ځای پاتې دی. په 1999 انتخاباتو کې کوم خلکو خاتمی ته رای ورکړی وینو هم هغه خلکو په 2009 کال کې مساوي ته رای ورکړی، خو په هغه انتخاباتو کې نتیجې د احمدی نژاد په حق کې راغلي. څلور کاله مخکې کوم خلکو روحاني ته رای ورکړی وینو هم هغه خلک به بیا نوموړي ته رای ورکړي. په سیاسي منظرنامه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په ایران کې له سلویښتو کلونو راهیسې اسلامي حکومت دی، خو اوس ډیر سیکولر خلک هم موجود دی او غواړي چې مذهب د ریاست نه جدا کړي. دغه خلکو خاتمی او مساوي ته رای ورکړي، خو بیا ځینې مزلاري مذهبي خلک دي چې په هیواد کې درغلي او بد نظامي نه تنگ راغلي دي. دا نظام د مذهبي مشرانو او د غي پوزیانو په لاس کې دي.
اوف ا سیستم کنټرولډ بای ریلیجیس کلرجی مینلی اند دیر سولجرز.
دا مشال ریډیو دا
اوس مشال ریډیو ته وګي. ستاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه بهر ته خپل لومړی سفر پیل کړی. ټرمپ سعودي عرب، اسرائیل او ویټیکن ته ځي او همداراز په برسلز کې د ناټو په سرمشري ده کې به ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په واشنگټن کې له روس سره د ټرمپ د کمپاین د غړو د اړیکو او ځینو نورو مسایلو له کبله بحران ژور شوی دی. احمد تکل د نور تفصیل سره.
سپینې ماڼۍ هیله څرګنده کړې چې سعودي عربستان، اسرائیل، ایټالیا، واتیکان او برکسل ته سفر به له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره مرسته وکړي چې په تیره په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتو له متحدانو سره اړیکې لا نږدې کړي. خو دا سفر د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی د رئیس جیمز کومی د لرې کولو د مسلې تر سیوري لاندې راغلی، ځکه کومی له روسیې سره د ټرمپ د همکارانو د اړیکو په اړه د تحقیقاتو مشري کوله او د وروستیو راپورونو له مخې ښاغلي ټرمپ په تیره فبروري میاشت کې هڅه کړې وه چې په دې اړه څېړنې بندې کړي. پر دې سربیره سپینه ماڼۍ د هغو راپورونو په اړه د غبرګون ښودلو هڅه هم کوي چې وایي ښاغلي ټرمپ متحدو ایالاتو ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د سفر پر مهال نوموړي ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه ځینې محرم معلومات چې په سوریه کې د یوه اسرائیلي ایجنټ لخوا ترلاسه شوي افشا کړي. نو ټرمپ په داسې حال کې سعودي عربستان او اسرائیلو ته چې په منځني ختیځ کې د امریکا نږدې متحدان دي او دواړه د سوریې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو ملاتړ کوي خپل سفر پیلوي. څارونکي دا سفر له نږدې څاري او سترګې په لاره دي چې ښاغلی ټرمپ د اسرائیل او فلسطین په تیره د ختیځ بیت المقدس په اړه چې فلسطینیان د خپل راتلونکي دولت د پلازمینې په توګه پیژني د امریکا په سیاست کې کوم جدي بدلون راولي کنه. ولسمشر ټرمپ د دې سفر له پیلولو مخکې د کولمبیا له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې د وینا پر مهال دا سفر مهم وباله.
څرنګه چې تاسو پوهیږئ زه سعودي عربستان ته روان یم او بیا اسرائیل ته ځم، وروسته د جیوه غونډه لرو، نو لوی کارونه مو په وړاندې پراته دي.
ټاکل شوی چې ښاغلی ټرمپ د دې سفر په ترڅ کې د فلسطینیانو له مشر محمود عباس سره وګوري، له هغه ځای به واتیکان ته ولاړ شي او د نړۍ د رومن کاتولیکانو له مذهبي مشر پاپ فرانسیس سره به وګوري. ټرمپ به همداراز په بروکسل کې د ناټو په سرمشري ځای کې هم برخه واخلي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوس وخت راغلی دی د اوونیز خبرونې د نړۍ رنگونه. د مشال لیډیو اوونیز پروګرام د نړۍ رنگونه په دې پروګرام کې د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلی شي. دا خبرونه یو وار مخکې تاسو اوریدلی ده، په تکراری توګه وړاندې کوو. نو راځي چې وورو د نړۍ رنگونه.
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروگرامونو بشان په نننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لره برخوندور معلومات راغون کړي دي. نو دومره تاسو خبروم چې شخصي خلای کمپنی سپیس ایکس او برقی ګاډي ټیسلا مالک ایلن ماسک د ځمکې لاندې د سرنګونو جوړولو منصوبه وړاندې کړې ده. د دې مقصد په ګڼو خارونو کې د ټرافیک جام کنټرول کول دي. ایلن ماسک په دې لړ کې د نوی بورنګ کمپنی هم جوړه کړې ده چې د سړکونو لاندې به سرنګونه جوړوي. د ماسک په خبره دوی د لاس انجلس ښار کې د ځمکې لاندې د ګاډو تګ راتګ لپاره سرنګونه جوړول غواړي چې په مستقبل کې د ټرافیک جام په مسله قابو عمومي. په ټیټ ټاک کې د خپل نوي بورنګ کمپنی په اړه ماسک ویلي چې ټوله نړۍ کې د ټرافیک مسله پریشان کونده او په تیره لاس انجلس ښار کې دا مسله ډیره زیاته سنگینه ده. دغه کمپنی په خپل ویب پاڼه یو ویډیو هم خپره کړې چې په کې د ځمکې لاندې د سرنګ او ګاډو تګ راتګ پکې ښودل شوی دی. په دې کې یو لفټ ګاډي سرنګ لاندې وړي او هغه لفټ په 200 کیلومتره فی ګنټه په رفتار قطر سره مزل کوي. مسک وای چې خارونه له سرنګونو د لارې تړل غواړي. دوی له ولس نه غوښتنه کړې ده چې د نوې کمپنۍ لپاره نوم تجویز کړي. په نړۍ کې د هر یو تن یو هم شکل وي او په ځینې وختونو کې یو دومره مشابهت هم لري چې خلک پرې دوکه شي. خو په ایران کې رضا نومي یو ځوان د نړۍ او د ارجنټینا وتلي فوټبال لوبغاړي لیون میسي سره دومره زیات مشابهت لري چې مینهوالو هغه په رښتیا میسي ګڼلی چې له وجې داسې صورتحال جوړ شو چې رضا پولیسو ونیولو. د یو غیر ملکي خبري اژانس تر مخه رضا د ارجنټینا د فوټبال وتلي لوبغاړي لیون میسي دومره لوی مینهوال دی او د هغه په شان ویښته او ګیرې پرېښې ده. هغه د بارسلونا فوټبال کلب غړی میسی لوی مینوال دی او د هغه په شان د لسم نمبر جرسی هم اچولی وه. خو هغه ته دا هر څه ډیر زیات ګران پرېوتل چې کله ګڼ شمېر خلکو د رضا کترو لپاره راغون شول او هغه سره سیلفیانې ویستلې او ټرافیک جام شو. په دې موقع پولیسو د پبلک آرډر خرابولو په تور رضا ونیولو وروسته یې خوشې کړو. ګوګل کمپنی د نوي آپریټینګ سیستم په تیارولو کار شروع کړی دی او دا به د انډراید نه بلکې جلا وي. ګوګل کمپنی د اوپن سورس آپریټینګ سیستم فوشا ډیزاین کوي چې موبایل فونز، لپټاپ او په کمپیوټرو کې به کارول کیږي. په دې نوي سیستم کې جدید فیچر دي چې په دې کې د معلوماتو محفوظ کولو سره سره نور سکیورټی فیچرز هم شامل دي. دا به جدید ګرافکس هم سپورټ کولی شي. د ګوګل نوي آپریټینګ سیستم به د انډراید او ان د ایپل کمپنی آی او ایس نه بلکې جلا وي. داسې هم ویل کیږي چې ګوګل کمپنی دا نظام د انډراید او کروم آپریټینګ نظام د متبادل په توګه وړاندې کوي. د چین یوې کمپنی اوکیټل د نړۍ تر ټولو طاقتور بیټرۍ والا سمارټ موبایل ټلیفون د معرفي کولو دعوه کړې ده. کې لس زره پرو یا کینګ لس زره نومي دا سمارټ موبایل ټلیفون بیټرۍ د لس زره ایم ای ایچ ده چې مکمل چارج کولو کې یوازې درې ګنټې لګي. دا موبایل ټلیفون په لومړي وار فروری میاشت کې د موبایل ورلد کانګرس کې وړاندې شوی و او ډېر زر به د خرڅ لپاره مارکیټ ته وړاندې شي. په نننی وخت کې د موبایل ټلیفون بیټرۍ تر ټولو لویه مسله ده او په زیاتره سمارټ فونز کې دا مسله تبي. خو چینی کمپنی دا وکړي چې نوی سمارټ فون بیټری په سټینډ بای حالت کې د لسونه تر 15 ورځو پورې کارول کېدی شي. د دې ترڅنګ عام استعمال سره د موبایل بیټری تر 10 ورځو پورې کارول کېدی شي. دا سمارټ موبایل ټلیفون د نورو مقابل کې لږ درون دی. د دې اندازا لدینه لګوري شي چې د ایپل کمپنی نوی ټلیفون آی فون 7 پلس وزن 178 ګرامه دی. خو د چینی کمپنی موبایل وزن 292 ګرامه دی. دا څه تم سرګندېږي چې دا سمارټ موبایل ټلیفون به د جون په میاشت کې خرڅ لپاره وړاندې شي. د پیغامونو لیږلو مشهور اپلیکیشن واتس اپ په ټول نړۍ کې ډیر زیات مقبول دی. په دې کې د پیغامونو لیږلو سره سره ویډیو کالینګ هم ممکن وي چې نور اپلیکیشن یې په شاپ رخي دي. واتس اپ کمپنی اعلان کړی چې زیاتره صارفین یې ویډیو کالز کوي. د دې اپلیکیشن صارفینو شمیره 1.7 کروڑ ده او هر ورځ د 370 میلیون منټو نه زیات ویډیو کالز کوي. په انډراید نظام کې واتس اپ ته د ویډیو کالز لپاره ځانګړی ځای ورکړل شوی دی. دا شمیرې په واتس اپ د ویډیو کالینګ فیچر معرفي کولو شپږ میاشتې وروسته خبرې شوې دي. واتس اپ د ویډیو فیچر تیر کال معرفي کړی و نو په هغه وخت کې ویډیول چې په نړۍ کې ټولو ته دا سهولت ورکول غواړي ان هغه هیوادونو کې چرته چې انټرنیټ کمزوري وي. د ځینو ویبپاڼو تر مخه د واتس اپ د حکمت عملي کامیابه شوې ده ځکه چې کمزوري انټرنیټ او کمزوري سمارټ موبایل ټلیفون کې هم دا فیچر استعمالول ډیر زیات آسان دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bond. Kamita Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې هم فلم ګارډینز آف د ګلکسی والیوم 2 په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.7 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم دی فیټ آف د فیورس دی چې د 1.4 کروڑ ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم باس بیبی دی چې د 1.6 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بل خوا د هند په باکس افس کې فلم بہابلی په دویم اونۍ کې هم نوي ریکارډونه جوړ کړي دي. د هندی سینما لومړی فلم دی چې په مجموعي توګه یې د 1000 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په هندي ژبه کې بہابلی فلم د 375 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی او د عامر خان دنګل فلم ریکارډ 378 کروڑ روپو دی ماتولو ته نږدې شوی دی. د هند په باکس آفس کې فلم ماتور په دویم نمبر او فلم نور په دریم نمبر دی.
د هالیوډ سینما نوی فلم بلیډ رنر 2049 لومړی مکمل ټریلر خپور شوی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې د هالیوډ وتلي اداکارانو راین ګوسلینګ او هاریسن فورد کار کړی دی. دا فلم د بلیډ رنر دویمه برخه ده. هغه فلم په 1928 کال کې نمایش ته وړاندې شوی وو او اداکار هاریسن فورد پکې کار کړی وو. د فلم بلیډ رنر 2049 رسمي ویبپاڼه او نورو باندې د فلم لنډه کیسه بیان شوې چې پکې د لاس انجلس پولیسو محکمې یو اهلکار په لټه کې وي او ورته ډېر حیرانوونکي حقایق معلوم شي. د پولیسو افسر کردار راین ګوسلینګ کړي او په لټون کې هاریسن فورد ووموندي چې دیش کال وړاندې ورک شوی وي.
Every civilization was built off the back of a disposable workforce, but I can only make so many.
There is an order to things. That's what we do here. We keep order. The world is built on a wall that separates kind. Tell either side there's no wall, you bought a war.
You're a cop. I did your job once. I was good at it.
د هالیوډ سینما ترانسفارمرز فلم یو بل نوی ټریلر خپور شوی دی. د دې نه وړاندې د ترانسفارمرز دی لاسټ نایټ څلور ټریلر خپرې شوی وي. په فلم کې مشهور اداکارانو انتونی هوپکن، مارک وولبرګ، سټانلی ټوچی او لارا کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر مایکل بی جوړ کړی دی او دا د دې سیریز آخري فلم دی. د پخوانی ترانسفارمرز سیریز فلمونو په شان په دې فلم کې ښودل شوی چې په مستقبل کې انسانان او ماشینونه له یو بل سره په جنګ کې وي. په دې جنګ کې اتل څه معنی وي؟ په فلم کې مشهور کردار آپټیموس پرایم رول ښودل شوی چې څرنګه بیا انسانانو د ژغورلو لپاره کار کوي. فلم دی ترانسفارمرز لاسټ نایټ با د جون په 28 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
اټس ا لندن ډایالیکټ. اټ شډ ساوند لایک دیس. ډیث بیفور ډیسونر.
ډیث بیفور ډیسونر.
نو 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 لایک ا کینګ.
ډیث بیفور ډیسونر.
نو.
وات؟
ډیث بیفور ډیسونر.
This lesson could be your very last.
If you threaten my life one more time today, I'm in my car and I'm off home.
Then go home.
د هندي سینما نوې منځاهیا فلم بانک چور لومړی شغل خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو رتیش دیشمکھ او ویویک اوبرای کار کړی دی. په فلم کې ډېر په مزاحیه انداز کې ښودل شوی چې څرنګه درې کسان له بانک غلا کوي. دا فلم به د جون په 14 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
बंधू आणि भगिनींनो, मी आहे तुमचा आपला खुशबूदार झागवाला बँक चोर. GBMLR गणपती बाप्पा मोर्या, लेट्स रॉक.
मुझे लगता है कि आप लोग शायद गलत बैंक में आ गए हैं जी.
क्यों? ये विकी डॉलर वाला बैंक है.
क्रिमिनल्स की हड्डियां ही नहीं, उनकी हिम्मत तोड़ता हूं मैं. खान अमजद खान.
د هندي سینما مشهور اداکار فرحان اختر نوی فلم دی فقیر آف وینیس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیه فلم دی.
Had tape so peer had 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 tape so wa kona fakir kavira so wa kona fakir.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.
خزی د پختنی ټولنې نیمایی برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنه پرمخزی. په تاندې هلی خبرونه کې له فرخنده ست سره به واورې چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې تو زیات خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته وو، نن به تا دې او ټاک چرته وو.
هلته بادشاه خنمال یو کافي هلک ورته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی او پښتو مړه تو بابا جان څخه پخوا رضایا خولی.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورست